دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر له مهمو بحثونو دي د ارګ له قوله په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د راغلي ګډ پلاوی سره خبري شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم له ولسمشر غنی سره شریک کړي او پر دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ده د ولسمشر غنی د وایان مرستیال محمد اميري رسنوي ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو لکه لوټکو د راتلونکو ورځو د بحثونو د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي پرون هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د باندنوي چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له دوه ورځو راهیسې په کابل کې دي نوموړي نن د افغانستان د باندنوي چارو له وزیر حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه لیدنې درلودلې د افغانستان پارلمان په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلی او د افغانستان د امنیتي سکتور څخه د امنیتي ستراتیژي د بدلولو غوښتنه کړې د افغانستان پارلمان په خپل نننۍ غونډه کې افغانستان کې د ناامنیو او په تیره بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط په اړه بحث درلود پارلمان د افغانستان له امنیتي سکتور څخه د دوی د موجودې جګړیزې ستراتیژۍ د بدلولو غوښتنه وکړه د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه ولایت له ګیزاب ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړي نوموړي نن وویل ګیزاب کې د دوی ځواکونه له ولسوالۍ وتلي او امنیتي ساحې ته رسیدلي والی همدارنګه وویل چې دغه ولایت پر چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډله ایز بریدونو کې څلور تن افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال هم وژل شوي شیرزاد وویل اوس هم په چوره کې جګړه روانه ده د ګیزاب او چورې د جګړو تر څنګ تیره شپه د اورزګان ولایت پر چینارتو ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو ډله ایز بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا پر شاتم بول شوي بلخوا د غور سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو تر پراخو بریدونو وروسته د غور ولایت له شهرک ولسوالۍ څخه تاکتیکي شاتک کړي د غور والی عبدالظاهر فیضزاده نن امریکا غږ ته وویل چې دغه کار ملکی وګړو او افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې رسیدو د مخنیوي په هدف شوی دی د امنیتي سرتیرو په وتلو سره طالبانو د دغه ولسوالۍ ودانۍ نیولې د غور د والی په وینا افغان ځواکونه اوس مهال د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پر پلان کار کوي د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په نښتو کې وطن افغان سرتیري او اتلس طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیري او څلیرویشت تنه طالبان ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې د کرونا د 1529 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د رامخته کېدو راهیسې دا په دغه هیواد کې په یوه ورځ کې د کرونا تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کرونا د پیښو شمېر 2,326 ته ورسېد تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ طالبانو له هغه افغانانو چې د امریکا او ناټو سره په افغانستان کې دندې ترسره کړې غوښتي چې د طالبانو له اړخه د انتقام له ویرې د افغانستان نه پرېږدي په هغه اعلامیه کې چې طالبانو رسنیو ته لیږلي او پر خپله ویبپاڼه یې نشر کړې کې طالبانو ویلي چې اسلامي امارت به دغه افغانان ونه ځوروي او له دوی غواړي چې خپل هیواد کې واوسي او که مسلکي وړتیا ولري د خپل هیواد د آبادۍ لپاره د خدمت وکړي د طالبانو اعلامیه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې هغه زرګونه افغانان چې د امریکا او ناټو سره یې دندې ترسره کړي د طالبانو لخوا د دوی د ځورونې اندېښنه لري په داسې حال کې چې 13,000 هغه افغانان چې د امریکا سره په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې دندې کړي لا اوس هم امریکا ته د تللو انتظار کوي د بایډن حکومت په کور دننه له افغانستان څخه د دغو افغانانو د راویستلو لپاره د سخت فشار لاندې دي د پاکستان په سینا ایالت کې د دوه مسافرولونکو اورګاډو د ټکر له امله 13 تنه وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار وختي د سینا ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د سینا ایالت د ګوټکی ولسوالۍ مرستیال عثمان عبدالله رسنوی ته ویلي چې ممکن د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي د چارواکو په وینا یو اورګاډی له لاهور څخه کراچۍ ته پر لارو چې په ګوټکی سیمه کې له سړک څخه تر اوښتلو وروسته یې له بل اورګاډي سره ټکر کړی دی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو رئیس ویلي چې روسیه په جرمني کې د سړې جګړې په کچه استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه ګواښ کړی چې د روسیې دا فعالیتونه د پام وړ مخ په زیاتېدو دي. توماس هالډیرونګ زیاته کړې چې روسیه د جرمني ټولو برخو ته پیچلي استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیه یو ګڼ شمېر جاسوسان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. جرمني راروان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیک 2 میلیارد ډالریز پایپ لاین د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل چین او روسیې ته په خبرداری وویل چې دوی پر جرمني خپلې ارادې تپي. روسیه تر اوسه پورې د جرمني د دوه لوړ پوړو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیه تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی وایي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم دوه پونوم د ګازو پر نلیکای بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې د امریکا او روسي ولسمشران د جون پر 13 په ژنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا لاکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې وویل دی به په هر ممکن وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسیله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد سټریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوي نلیکو د ترانزیت پر پیسونو متکی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې طالبانو په غور او روزګان کې دوه ولسوالۍ نیولې دي. خو د دغو ولایتونو سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان قواوو د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ګیزاب او شهرک د ولسوالۍ را تاکتیکي شاته تک کړی دی. د افغانستان ولسی جرګې په دې ارتباط د حکومت نه غوښتي دي چې په خپلې جنگي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د اوروزګان په ګیزاب، چورې او چنرتو او د غور په شهرک ولسوالیو باندې ډلې بریدونه وکړل چې د افغان چارواکو په وینا په چورې او چنرتو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او دواړو خواوو ته مرګ جوړه او وخته ده. د دوی په وینا په ګیزاب او شهرک ولسوالیو کې د ملکیانو د مرګ جوړې د مخنیوي لپاره افغان ځواکونو له دغو دوه ولسوالیو څخه تاکتیکي شاته کړی دی. د اوروزګان والی عمر شیرزاد او د غور والی عبدالظاهر فیضاده وویل
د ګیزاب ولسوالی کې زموږ امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی دی. هلته زموږ ټول امنیتي سرتیری په مسؤول ډول په یو امن سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. هغوی ته وڅېز تحدید متوجه نه دی. دا شاتګ یا دا سیمې پروژدل یوازې دلیل همدا و. موږ نه غوښتل چې زموږ دغه ولسي او ملکي خلکو ته صدمه ورسېږي، ماشومان په شهادت ورسېږي. بالاخره موږ خپل امنیتي سرتیري مسؤول ځای ته انتقال کړو.
دیروز ساعت 5
د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو پرون مازدیګر 15 بجې له شارک ولسوالۍ څخه ووتل. په شارک ولسوالۍ کې زموږ 9 نفر شهیدان شوي او 3 ټپیان دي. د دښمن 13 تنه وژل شوي او 4 ټپیان دي.
دښمن 18 نفر کشته دره، 24 زخمي.
همداشان تیر ورځ امنیتي سرچینو د طالبانو لخوا د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د نیولو خبر هم ورکړ. طالبانو هم تایید کړی چې د ګیزاب ولسوالۍ یې نیولې ده. د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد همداشان په خپل ټویټر کې په مختلفو ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده. په افغانستان کې روانې نامنۍ او د طالبانو لخوا د سیمو نیول د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د وکیلانو تند غبرګونونه پارولي وو. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په خپله جنگي پالیسي کې بدلون راولي.
قیصار، فاریاب، شهرک غور، د فاریاب په قیصار د غور په شارک د هرات په فارسی او د جوزجان بادغیز زابل په لزګونو ولسوالیو او نظامی مرکزونو باندې بریدونه خي چې لا هم د افغانستان د خلکو دښمنان په سولې او سیاسي لارې د روان کړکیچ په حلولو باور نه لري. د دغو تروریستي بریدونو د غندنې ترڅنګ له حکومت څخه په ځانګړي ډول د هیواد له امنیتي او دفاعي سکتور څخه غواړو چې د امنیت د ټینګولو په پالیسۍ کې بدلون راولي او له کدري ظرفیتونو څخه د معقول استفادې له لارې د جګړې په مدیریت کې مثبت بدلون راولي. ښاغلي رحماني د افغانستان امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله ترینګلی وباله او د ولسي جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکي په دې اړه د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته ور وغواړي. په تیر یوه میاشت کې تل افغان چارواکو له یو شمېر ولسوالیو څخه د تاکتیکي شاتک خبره کړې، خو طالبانو ویلي چې دا ولسوالۍ یې نیولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په تیرو 24 ساعتونو کې 1502 اتیا تنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي. شپږ 500 تنه په دغه موده کې د کورونا نه مړه شوي دي. دغه شمیر د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل راهیسې په ملک کې تر ټولو غټ شمیر دی. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ د چین نه افغانستان ته د واکسینو 500,000 ډوزه ورسیږي. د امریکا خبریال اکرام شینواری په دې هکله موږ ته رپورټ راکړی دی.
د امریکا وزارت د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1502 نوي پیخي او پر دغه وبا د شپږ 500 تنو د مړو کېدو پیخي ثبت کړي، چې د 1409 لمریز کال د کپ په 15 په دغه هیواد کې د کورونا وبا د لومړی پیخي ثبت وروسته په یوه ورځ او شپه کې پر کورونا د اخته شوو او پر دغه وبا د مړو شوو تر ټولو زیات شمېر ښيي. د امریکا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزیوی چې اوس افغانستان کې پر کرونا یو ټول اخته شو شمیر له 2000 څخه اوخته دي.
په تیر څو لري ساتونه کې 2600 یا مشکو کسان د کرونا لپاره د یو په ټولو خوښي او د پټي لابراتوري کې چې شوی دي، چې د دې جملې څخه 1502 مثبت او چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 2300 رسیدي. په یاد موده کې 300 کسان راغلي دي او متاسفانه شپږ 500 کسان په ژوند له لاسه ورکړي دي.
د امیر روغتیا وزارت شاوخوا دوه نی وړاندې په یوه شپه ورځ کې 1500 نو پیښو ثبت خبر ورکړی او هم د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې په 24 ساعتونو کې د کرونا د ویروس په ناروغۍ د 500 تنو د مړه کېدو خبر ورکړ. افغانستان کې درې میاشتې وړاندې د کرونا د ویروس درېمه څپه خپره شوې، چې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د لومړۍ او دوهمې څپې پرتله ډېرې زیاتې شوې. د افغانستان حکومت د کرونا د مثبتې پیښو زیاتېدو وروسته د امیر روغتیا د وزارت په سپارښتنه په شپاړسو ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د دوه اونیو لپاره تړلي دي. افغانستان کې اوس مهال د کرونا ویروس د تشخیص اتیش لابراتوارونه پال دي، چې د کرونا د ویروس د عادي بڼې سربیره د برتانیا کرونا ویروس پیښو ته ورته پیښې تشخیص کولی شي. خو تر اوسه لا په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د هندي بڼې د ویروس په ګډون د ویروس د نوو بڼو د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزیوی چې هڅې روانې دي تر څو د دغو نوو ډولونو د تشخیص امکانات هم ترلاسه کړي.
موږ د هندي نوې پیښې هم نشو رادولی، پیخې به موجود وي، خو د دې لپاره چې موږ تر اوسه پورې هغه پیټونه ترلاسه کړي نه دي چې د هغې نویت معلوم کړو، نو بنان موږ رسمان موږ سره سب نه دي خو پیخې نشو رادولی.
د بلې خوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قیم ویلي چې نن د دوشنبه په ورځ د بیجنګ په نړیوال هوایي ډګر کې د چین د بیولوژیکي تولیداتو د انسټیټیوټ 500,000 ډوزه په چین کې جوړ شوې د کرونا واکسین ترلاسه کړې دي. ښاغلي قیم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې د کرونا د ویروس د واکسین 500,000 ډوزه به د پنجشنبې په ورځ کابل ته ورسي. د امیر روغتیا وزارت دلته په هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین د کمښت سره مخ دی او د همدې له امله د کرونا واکسین بهیر یوازې هغه کسانو ته محدود کړی چې کرونا واکسین یو ډوزې د مخه اخیستې ده. د امیر روغتیا وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې د 13 کلونو پورته عمر کسانو ته د کرونا واکسین بهیر پیل کړی دی. خو اوس مهال د دغه واکسین په اکثرو مرکزونو کې واکسین خلاص شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ ملت ته په وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کرونا واکسین به د دولت له بودیجې هم واخلي او خلکو ته به یې تطبیق کړي.
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیا سردار.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د رسمي شمیر له مخې په پاکستان کې اوس 2.8 میلیونه راجستر شوي او غیر راجستر شوي افغان مهاجر ژوند کوي چې په دوی کې شاوخوا 15 لکه د مهاجرت کارتونه نه لري او کېدای شي له واکسینو محروم شي. د آشنا تلویزیون رپورت ستاسو پام را اړوم.
انوار حسین او امنه انوار په پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی دي، خو حکومت دوی پاکستانی ادبا نه ګڼي او دوی تر اوسه د پاکستان هویت کارت یا شناخت کارت نه لري. اوس له همدې عمله دوی د کووید 19 واکسینونه هم نشي اخیستای.
جی نه، منه واکسین نه کرای.
زه تر اوسه د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله واکسین شوی نه يم. د واکسین کولو لپاره شناخت کارت شرط دی. د واکسین هر مرکز ته شتللم اسناد یې راسخه غوښتي دي.
یو خپل پیر اپ کې واکسین اووی.
په پاکستان کې د دوی په شان به اسناد خلک د ژوند او کار کولو هڅه کوي. معمولا دوی ته د خدمتکارانو، د کوچنیانو د ساتلو او یا د کوچنی پلورنځو مختاورولو کاروبار پیدا کیږي.
موږ د بچو په اړه نه سوچو.
د شناختی کارتونو د لښوالي له امله زماده ماشومانو راتلونکي تیار ده. دوی به پر راتلونکي کې څه وکړي؟ زموږ ژوند خو لا دمه خراب شوه. زه یوازې د خپل ماشومان لپاره ښه او روښانه راتلونکي غواړم. زما خاوند کارګر دی، خو نشي کولی چې با عزت دنده ترلاسه کړي.
حکومت په پاکستان کې د بی اسناد خلکو د شمیر په اړه هیڅ رسمي معلومات نه لري، مګر د غیر دولتي موسسو لخوا راټول شوي ارقام ښیي چې له 1.4 میلیون څخه ډیر بی تابعیت خلک په پاکستان کې ژوند کوي، په شمول د بنګالیانو، بیهاریانو او افغانانو په ګډون.
افغانی ہیں، برمیز ہیں، بنگے
په ملیونونو بیا اسناد وګړي دي، په شمول د افغانانو، بنگالیانو او برمایانو. او دولت باید په دې حق له اقدام وکړي چې دغه بیا اسناد خلک واکسین شي. ما په دې اړه د کنټرول ملي مرکز ته هم یو لیک استولای کومګ یو واضح شناخت کارت لرونکي کسان واکسین کړو او بیا اسناد خلک واکسین نکړو نو بیا نشو کولای چې د دې وایروس خپرېدو مخه ونیسو. ټول هڅې به مو هیڅ شي
برقرار رهګا.
خو پاکستانی چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې بیا اسناد خلک هم واکسین شي.
هڅه کوي چې ولاره پیدا کړو ترڅو ټول نفوس واکسین شي. با اسناد او بیا اسناد ځکه چې بل اخره دایو بشری مسأله ده، دا باید هر چا لپاره وي. نو هو، دوی به واکسین کیږي.
د بنگلاديش ډیر پخوانی نسلونه پاکستان ته کډوال شوي وو چې ډېری له 1900 یم جګړې وروسته راغلل، کله چې بنگلاديش له پاکستان څخه خپلواکي اعلان کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او مواسق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د بارنې او چارو وزیر وای د پاکستان د همکاري او پرته د افغانستان د سولې پروسه نه کامیابیږي. خاغلی اتمر د هرات په ولایت کې د ترکمنستان د خارجه وزیر سره د کتنې نوروسته ویل چې ک طالبان سوله غواړي، نو په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي پروژو سره د مخالفت په ځای د دغو پروژو امنیت وساتي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه راپور شالیګلای دی.
د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې په هرات ولایت کې د ترکمنستان د بهرنۍ او چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی سره په افغانستان کې د تاپی د غازو د نلیکې له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا پاکستان ته د برېښنا د انتقال یا تاپ او د اورګاډي پټلیو پروژو د تطبیقولو په ګډون د اتو پروژو په عملي کولو باندې خبري کړې دي. خاغلی اتمر وویل چې د ترکمنستان لوري په خپل خاوره کې دا پروژې بشپړې کړې او اوس په افغانستان کې دغه پروژو د عملي کولو وخت رسیدلی دی.
تفصیل مو د خپل ترکمنستاني همکارانو او همتایانو سره خبري وکړل. ډیر ښه نتایج ته ورسیدل. ما عرض وکړ چې تر ټولو مهمه نتیجه دا و چې د دې اکثرو پروژو عملی کار به اوس د افغانستان په خاوره کې پیلېږي. نو بلان دا یو ډیره مهمه نتیجه و چې ورورسیدل او په هر برخه کې اطمینان حاصل سوی چې دواړه خواوې توافق لري او دواړه خواوې آمادګی لري چې دا کار مخته یوسي.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ ک طالبان سولې تجمن دي نو باید په افغانستان کې له اقتصادي او پرختیایي پروژو سره د مخالفت پر ځای د دغو پروژو امنیت ونیسي. ښاغلی اتمر د دغو پروژو د تطبیق او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د افغانستان د یو مهم ګاونډي په توګه یاد کړ او ویل
دولت او مردم افغانستان به خوبی
د افغانستان دولت او ولس په دې ښه پوهیږي چې د پاکستان له همکارۍ پرته دا ممکن نه ده چې د وینې تویولو په درولو او سوله کې پرمختګ وکړو. زموږ د دولت او ولس لپاره له پاکستان سره همکاري مهمه ده او په دې باور یو چې په هر حالت کې له پاکستان سره خبرې او همکاري حفظ
کوو و همکاري را باید با پاکستان حفظ وکړي.
د سیاسي چارو کار پوهان وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت په پام لرنه افغان چارواکي باید د داسې اقداماتو لتر سره کول وس خړډه وکړي چې له غونډیو هیوادونو سره د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي. د دغو کار پوهانو لړل سید اشرف سادات امریکا غټول
شکی وجود نه لري چې افغانستان همیشه از مداخله
شک پرته افغانستان تل د پاکستان د مداخلو لامل زیانونه ګاللی. خو په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ د سولې خبرو چټکولو ته اړتیا لرو پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولی شي. نو اړتیا ده چې د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه د سولې پروسه کې د همکاریو لپاره د سیمې د هیوادونو د قناعت د ترلاسه کولو په برخه کې اقدامات ترسره کړي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونې د دواړو هیوادونو منز اړیکې ترنګلې کړې دي. خود افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد انی فاطمر ټینګار کړي چې دا مسائل د کابل او اسلام آباد ترمنز اړیکې او همکاري تر اغیز لاندې نشي راوستلې.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د ډنمارک په نوي قانون اعتراض کړی دی چې هغه پناه غوښتونکي چې په خپل ملک د تشدد او خطرونو نه د پناه د پاره د غمرک تورزي د هغوی مسؤلیت یو بل ملک ته ورکوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپور شا کړی دی چې نظرانه یوسف زئی ولی
د ډنمارک پارلمان د جون په 3 منیټه دغه ملک د مهاجرینو د پاره په قانون کې تعدیل لایحه منزور کړه. دغه به هغه وخت عملی شي چې د ډنمارک د 3 ملک سره یوی موافقه ته سره ورسیږي چې پناغښتن کې د هغه وخت پوري وساتي تر څو ډنمارک د هغوی قضیه سړل نوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې په دغه باندې سخت اندېښنه څرګند کړي دا ویل دي چې دوی پر لپسې د ډنمارک د ملک سره خپل اندېښنې او اعتراضونه شریک کړي دي. د یونیسیار ویان بابر بلوچ وایي چې د پناغښتونکو په جبري توګه نور ملکونو ته لیږل د پناغښتنې پروسې لپاره د ډنمارک د مسولیت لري کول د هغه مهاجرینو لپاره چې ضرورت لري د نړیوال ملاتړ کمزوري کول دي. هغه زیاته کړه یونیسیار د هغه هلو ځلو سره په کلکه مخالفت کوي چې خپل مسولیت نور ملکونو ته وسپارل شي. هغه ویل چې د مسولیت نه د خلاصون لپاره دا ډول هڅې د 1950 کال د کډوالو د کنوینسن لیک او روحي سره په ټکر کې دي. د ډنمارک حکومت وایي چې تر اوسه کوم دریم ملک نه دی موندلی چې د پناه غوښتنې منلو ته تیار وي. خو دوی وایي چې یو څو ملکونو سره خبرې روانې دي. د یادونې وړ ده په تیرو 15 لسیزو کې یونیسیار شاوخوا 50 میلیونه کډوال د نوي ژوند پیل کولو کې ورسره مرسته کړې ده. اوس مهال دغه اداره د نړۍ په ټولو سیمو کې 6 میلیونه کډوالو ته پاملرنه کوي. د نړۍ شاوخوا 90% کډوال په پرمختیایي یا لږ پرمختللو ملکونو کې ژوند کوي. بابر بلوچ وایي چې یونیسیار په دې وجه سخت اندېښمن دی چې یو شتمن ملک ډنمارک نه غواړي چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل مسؤلیت پوره کړي. هغه وایي د پناه غوښتونکو لپاره درې ملک ته د مسؤلیت سپارل د نړیوال محافظت سیستم رورو تخریبوي او د جدي خطر سره مخامخ کوي. دغه سیستم په تیرو او یو کلونو کې د وخت د ازموینې سره مقاومت کړی دی او دا زموږ د ټولو ټولنیز مسولیت دی چې دغه سیستم وساتو. یونیسیار وایي چې هغوی به د ډنمارک د چارواکو سره په دغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکړي.
کوم
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
رادیو درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې د منځنۍ په مناسبت غږ کړی دی چې د خوراکي موادو نه دي د زهرجنو موادو د پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي، لکه چې هر کال د سلګونو زرو کسانو د مړینې سبب کیږي. لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی چې نظرانه یوسف زئی لوري.
د ملګرو ملتونو د خوراک د خوندیتوب په اړه یو رپورت وایي چې شاوخوا 690 میلیونه کسان د ولګې د لاسه په 2019 کال کې ځورېدلې دي. د کرونا د وبا د لاسه د خوراک په خوندیتوب څومره اغیز شوی دی دا نامعلومه ده، خو دغه رپورت وایي چې په 2020 کال کې به 132 میلیونه خلک پوره خواړه ونه لري. ډومینیکو برجن چې په جنیو کې د خوراک او د زراعت د برخې مشر دی وایي چې د پاک خوراک ترلاسه د خوراک د خوندیتوب لپاره اړین دی. هغه وایي هر کال 600 میلیونه کسان په خوراک کې د جراثیمو د موجودګۍ له کبله ناروغه کیږي، او په لسو کې یو کس چې دا هر کال 400,000 کسان دي د دغې له کبله مري. تر دې دمه مونږ پوره معلومات نه لرو، ځکه چې د خوړو له کبله رامنځته شوي ناروغیو لپاره مونږ د نظارت یو جامع سیستم نه لرو. هغه وایي چې ناپاک خوراک په غریبو او منځني عاید لرونکو ملکونو کې په خلکو ډېر لوی مالی بار اچوي. په دغه لړ کې هر کال 90 میلیارد ډالر مصرف کیږي. ملګري ملتونه وایي چې د خوراکي توکو پاکوالی د ټولو اجتماعي مسؤلیت دی او هر څوک په دغه کې خپل رول لري. برجن وای چې په دغه کې هغه کسان چې خوراک تولیدوي هم شامل دي، حکومتونه او بیا هغه کسان چې دغه خوراک کوي هغه هم په دغه لړ کې شامل دي. برجن زیاته کړه هغه طریقه چې تاسو خوراک خوندي کوي او پخوي، زما په فکر د پټینا واخله د خوړو د میز پورې د دغه پروسه د شروع کېدو نه واخله د خوراکي توکو د اوګدي مودې د ساتلو د پروسې پوري، دا ټول ډېر مهمه دي. ملګری ملتونه وایي چې د خوراک پاکوالی یو ټولنیز فکر ته ضرورت لري چې د خوراک د ترسیل ټوله کړې پاکوي او د انسانانو، ځناورو، د بوټو او د اقلیم لپاره خوندي وي.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خویند، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زیدی افونی مایی، الکول دار مایی تاسو سره موجود وی، کولی شئی لغنه هم استفاده وکی. دی پرنجا او توخی پا وقتی کوشش وکی سیخ پل خلو او پوزه دی لاس پا وسته پت که، او یا هم لکاغذی دسمال نه استفاده وکی. که چیره لکاغذی دسمال نه استفاده کوی، هغه یو ور استفاده وکی او دوم ور لغنه استفاده مکوی. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداري، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلتا پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.